اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي لس بجې شوې دي نن د خالی ورځ د 2014 کال د مارچ د میاشتې شپږویشتمه منټه ده په دې غړي کې ساسل لپاره ریپورټونه لرو خبرونه به هم دراورو او په وروستۍ نیمه کې اونې زاده به خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم لومړی د مهم خبرونو لنډیز د ایران ولسمشر چې د پاکستان په دورځني سفر دی دواړه هیوادونه پر کوله د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکه ورکول د FCR قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی اوس د خبرونو تفصیل پاکستان او ایران د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوه نوو سرحدي لارو په جوړولو موافقه کړې دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني په دورځني سفر کې شوې ده نوموړي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د دوه هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او ګډو همکاریو خبرې وکړې له ملاقات وروسته ګډ خبري کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې په دې لیدنو کې د انرژۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبر وشوی
I am confident that Pakistan Iran relations would continue to grow
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې بلا پسې پراخ شي موږ د دوه اړخیزو همکارۍ او د خپل خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شي ویو موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو
ایرانی ولسمشر حسن روحانی له پرونه پر داسې وخت د پاکستان په دورځني سفر دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان سپارتي کړکیچ په هواري کې پاکستان د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړي د فټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پروتوکول ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکه ورکول د FCR قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي د یادې اتحادیه مشر اعجاز مومن نن مشال ډوته ویل د پروتوکول ایجنټ امیر خټک خبرې د FCR له قانونه سرغړونه ده او دوی د یاد پروتوکول ایجنټ خلاف د باجوړ جنسي له خلکو سره هر قسمه مرستې ته چمتو دي
یار اروشته ده نه چې دې سوشل میډیا بند کی او دې دا بند کی اوس کله با جوړو نو موږ سره څه قسم چې وای تاسو موږ سره قانوني امدادو کوي تاسو موږ سره با جوړ کې راشه د پرشب مخه ته احتجاج نو موږ هر څه ته تیاری اوس موږ دا غوي به انتظار کوو
د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت برګون راپارولی چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکه کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به یې د FCR قانون لاندې کاروایي وکړي د جنوبی وزیرستان د مازی وزیر قبیلې خلکو د امن لخر جوړولو پریکړه کړې پرون د واڼه په شاکۍ سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د کال 2009 په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ دی او هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي دوی زیاتوي که چا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه کور به یې سوځول کېږي له قوم او سیمې نه به ویستل کېږي د جرګې یو ګډونوال ملک محمد امین نن مشال ډوته ویل
کچیر شکی په علاقہ کې یو سرپسان دروغای د میز د علاقې امن خرابو وا دغه اول میز خپل رواجی کاروایی چې کی مادو اولو دا وسره کی پنه باد کا نو وسول چې کله میز ونتی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي
دوی له حکومت ته هم غوښتنه وکړه چې دوی په سیمه کې د پرمختیاي کارونه تر سره کړي تاسو مشال لري ته وګستئ لوی دي زو مرستندو یا هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي دا خبر افغانستان ته د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاسو خبري ایجنټس ته کړي د په وینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسي سره همکاري ته لیواله دي او روس داسې مرستې ته چمتو دي خو د کار مخې ته یو شمېر خندونه دي د په وینا په دغه خندونو کې تر ټولو لوی خند د نړیوالو مرستندو یا وادونو لخوا په روس لګیدلې بندیز دی چې وای افغان حکومت دی د مرستو پیسې باندې له روس څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي د د بلجیم چارواکو ویلی په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوی پیژندل شوی دی. د بلجیم د وفاقي سرنوال دفتر د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې وایي څلیرش کلن نجم لشراوی د پیښې په ځای کې د پاتې شوو ډي ان ا له نمونو پیژندل شوی دی. د هوایي ډګر بل برید کوونکي مخکې ابراهیم البکراوی پیژندل شوی و. د امریکا دفاع وزیر استن کارټن وایي د داعش مرستیال مشر یې وژلی دی. کارټن په واشنگټن کې خبریالانو سره جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حاجی امام چې د عبدالرحمن القادولی په نامه مشهور و دی د داعش د مالیې وزیر و. په عراق او شام کې یې په حملو لاس درلودو. کارټن ویلي چې القادولی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی خو ده د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوجون کې موټر بم برید او په لزګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو ویان وایي دا 14 تیر ورځ د یوې لارې په واسطه د فوټبال په یو سټیډیم کې وشو چې شاوخوا 29 پکې وژل شول او 15 نور ژوبل شول. د 14 سیمې ته د نږدې سیمې خاروال هم په وژل شو کې شامل دي. دا برید په داسې ځای کې شوی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیا. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی دی او د دې برید ذمواري او اخری خبر د کرکټ په هند کې روان نړیوال شلوریزا کرکټ کپ کې پرون آسترالیا پاکستان ته په 21 رنزونو ماتې ورکړه او پاکستان یې د ورلد کپ نه بهر کړو. پاکستان ته له دې وړاندې هند او نیوزیلند ماتې ورکړې وه او یوازې یو میچ یې له بنګلادیش ګټلې وو. ټاکل شوی دا چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د شلورونو د نړیوال کپ په سوپر ټین مرحله کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړي او درې واڼه یې بیللې دي. مهم رپورٹونه سپدی ډول دی. په دې غړي کې باورې د ایران ولسمشر چې د پاکستان په سفر دی دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نورو لارو په جوړولو سلا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هغه مطمئن دی چې له ایران سره به یې اړیکې نورې هم ښې شي. د فوجي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې ګیر خلک وایي بنو ته په تلو راتلو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او مریضان ورته په کور پراته دي، هسپتالونو ته یې نشي وړی. د جنوبي وزیرستان امازي وزیر قبیلې د امن لښکر جوړولو پریکړه کړې.
امن وطن دای شکایت چې په داسې دننه څوک دی هغه همني سړی خلی نه بوشي د دوګ یو کور هاش ماروي رنګ سره وي کوم نه هو تیراوي او بل ملتا.
د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړکا ورکولو سره د قبایلي ولس مسلې نورې هم نړۍ ته پډاګه شوې دي.
عمدہ هغه وخت چې په دې کې قبایل نوې کول دا راوځي دا د خپل حق خوښ کوي او هغه خلک چې هغه د ان سی آر د دې سیستم د دې بیوروکراتیک مایند سیټ اپ د ظلم نه خبر نه وي هغه هم خبر شي.
او د باختر ستوري په ننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار رپورت هم زیات شوی دی.
چې کله دې غونډې ته راغله نو په دې پوه شولم چې زه باید نور هم خپلو کارو ته ادامه ورکړم او بس وایو نه وایم تر څو چې ما ومني نور ماشومان او زما په لیدو سره دوی هم وهڅول شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد کې دی د جمعې په ورځ یې د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره کتلی او پر یو شمېر موضوعاتو سربیره یې ورسره د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه خبرې کړې دي. دغه دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته ویل چې دواړو غاړو د همکارۍ یو شمېر تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او تجارت ته د ودې ورکولو او د خلکو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولې د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوې دي. نور تفصیل اسلام آباد د رابعه کرم خان په دې رپورټ کې اورو.
پا په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې مشترکه پریس کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. چیرانی ولسمشر سره په مذاکراتو کې د توانایي په شمول د خپل منځي تعاون هر شوبې په اړه خبرې کړې دي. د په وینا چې سرحدي رابطو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ملاویږي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ په شپږ مفاهمتي یادښتونو لاسلیک شوی دی، د څنګه چې معاشي او ټولنیز دوه اړخیز تعلقاتو ته به وده ملاویږي. دی وایي چې د تجارتي او اقتصادي هلو ځلو حوصله افزایۍ لپاره او د ولس ترمنځ رابطو لپاره موږ فیصله کړې ده چې دوه نوې سرحدي راهداري کلاو کړو. دا دواړه اضافي نوې راهداري به د دواړو ملکونو ترمنځ د سفر وخت کموي او دا به د سیمې په اقتصاد کې هم مرسته کوي او د ولس رابطو او سیلګرۍ ته به وده ورکوي.
And tourism.
د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی مشترکه پریس کانفرنس ته وینا وکړه چې د خپل دورې د نتایجو نه مطمئنه دی او پاکستانی مشر ولې سره په مهمو معاملو خبرې اترې وشوي. د ده په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سره ګوادر او ایرانی بندرګاه چابهار ترمنځ رابطې د جوړولو په امکاناتو هم خبرې وکړې. دی وایي موږ په خبرو اترو کې یو شمېر اقتصادي معاملو په اړه خبرې اترې وکړې او دا چې موږ اقتصادي او معاشي رابطو له څنګه موجوده وسایل په استعمال کې راوستی شو. د دې نه علاوه موږ په توانایي ګیس او د بجلی په راوړلو هم خبرې اترې وکړې. ایرانی ولسمشر وینا وه چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. دوی ویل چې اسلامي نړۍ ته ورپېښو مسلو حل لپاره به مشترکه کوششونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دې راوستی شي. یادده میشه د مشترکه پریس کانفرنس ته مخکې د ایران ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره بیر ملاقات کړی وو او بیا په وفدونو په سطحې هم ملاقاتونه شوي وو. واضح دی وی چې د ایرانی ولسمشر په هیڅ دا د ډاکټر حسن روحانی د پاکستان وړومبۍ دوره ده. په دې دوه ورځنۍ دوره کې د ایران ولسمشر سره یو اعلی سطح غونډه هم راغلې ده چې پکې وزیران، تاجران او اعلی چارواکي شامل دي. د دواړو ملکونو ترمنځ معاشي، تجارتي، تعلیم، صحت او په نورو شعبو کې په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو. په دې کې د تجارت د زیاتولو د 15 کالو معاهده هم شامل ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پنځو بجو
مشال رادیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د همزی وزیرو قبیلی مشرانو په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره لویه جرګه کړې چې پکې د سیمې په لسګونه مشرانو، علمانو او ځوانانو ګډون کړي. دوی د امن لښکر جوړولو هم پریکړه کړې. پرون د واڼه په شکی سیمه کې د یادې قبیلی مشرانو په یو غونډه کې ویل چې دوی له حکومت سره د کال 2001 په امنیتي لوزنامه ټینګ ولاړ او هیچا ته به د امن خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی جتبی کچا هم له دغې لوزنامې سرغړونه وکړه. کور به یې سوځول کېږي، له قوم او سیمې نه به ویستل کېږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبرجال سیلاب مسعود راکوي.
د جمعې په 13 ورځ د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وډه په سیمه شکی کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو د یولس لندینو شاخونو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود مشرانو، ملکانو، عالمانو او یو شمېر نورو قبایلیانو پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتي فورسز د چارواکو په وساطت د حکومت سره د کال 2001 د امن په معاهده دوی ټینګ ولاړ دي او دغې مقصد دپاره به هیچا ته د سیمې امن ګډوډ کولو اجازت ورنه کړي. که چا هم د دغې قومي ټینګې نه سر وغړوه، کور به یې سوځولی، د قوم نه ایستلی او د سیمې نه به شړلی شي. په غونډه کښې موجود ملک حکم خان ویایي
ملک
فقیر خان سپرکای زیتاوی
دا دیولا سکومی علماء ها، مشرون ها، کسرون ها، جوانون ها، تزرین خالق دا جمع شوائی و میز چې ما د 2007 مایدا وا هغه مایدی میز بیا نوای تارین بیا وکړ د میز علاقہ تا یا په نوم پاکستان تا یا فاوس تا یا ملیشا تا یا بل سرکار تا څوک نقصان ورکوي دا میز نه پرېږدي دغه کوچ رنگاوی نه وی لاس لاکو جرمناوی دو میز په علاقہ نه پوتې کیږي
د ملک محمد امین ملک شي خبره هم وار وای
کچیره سکی په علاقہ کې یو سرپسند روغای د میز د علاقے امن خروپ وا دغه اول میز خپل رواجی کاروایی چې کی ما دوی اول دا وسره کی پنه باد کا نو وسله چې کله میز ونتی پنه باد به میز حکومت ته حواله کوي حکومت ته دا په کوردو چې و میستا صحیح تر کې اتیس کی مینا رو کو ویلې چې میز په دغه امن پرې تړې سمنه هکړی دو او د دا شانه بشانه وی لوري
په دغه مو کې موجود کبایانو د حکومت له طرفه د خیر شګړې د چارو د ستایلو سره دا غشتنا هم وکړه چې حکومت دوی ته نور هم په ښه نظر وکسي چې په سیمه کښې امن قایم شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه مشال راډیو ته وغوښتئ د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د شمالي وزیرستان په رزمک ډیویژن کې ګیر پاتې خلک وایي په بنو ښار کې هسپتالونو ته د خپلو مریضانو وړلو د خوراکي شیانو راوړلو او نور تګ راتګ کې ورته ډېرې ستونزې دي د یادې سیمې اوسېدونکو تور پورې کړ چې د ملیشا او لیویز چارواکي د خپلمنځي اختلافاتو په بهانه له دوی پیسې اخلي او څوک چې پیسې نه لري هغوی ته له خپلې سیمې د وتو اجازه نه ورکړل کېږي په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په رزمک ډیویژن کې ځینې خلک پاتې شول چې بندوبستي سیمو ته د تلو راتلو لپاره ورته د امنیتي سرتیرو نه اجازه اخیستل لازمي دي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې
شمالی وزیرستان تحصیل رزمک او خواوشا سیمو خلک شکایت کړي چې سیمې نه د ضرورتونو پوره کولو لپاره بنو او بنو نه واپس په تلو راتلو کې د مشکل سره مخ شوي دوی وایي په هفتو هفتو د تګ راتګ لپاره انټری ته انتظار کړي او اوس هم ډیری کسان چې زیاتره ناروغان دي د 15 ورځو نه په انتظار دي او بنو نه رزمک ته انټری یا د تلو اجازه نه کیږي د رزمک اوسېدونکي جلیل خان وایي وړاندې به ملیشا ځواکونو د دوی انټری کوله او اوس لیویز او ملیشا ځواکونه د یو بل ګاډو انټری نه کوي او خپل منځ کې په جنجال دي نائب وای سیما تا پتگ راتک کے ڈیر مشکل ورتا جوڑ شوے او انتظامیہ تا چ ورشی ورتا سم جواب نہ ملاوی گی
ملیشا او دلیز تمام خپل سم مسئلہ جوڑا شوی دو تکلیف نقصان دا نشتا دا کی کینے ملیشا گاڑی دی دا ملیشا خپل کو دے نش گاڑی نہ کو پر کی دلے گاڑی دے ملیشا ولا نہ کو نش دا یمان دلا دلا زیار لا زیار لا شکی کی پور نی اس پنڈی جی کا سند کے مت ماڑے ری تے ستانہ دے خط کی دی تے کدی مرون دا غلط جن نہ کرے رون دی پر کی کلی جے تو صبر وتے تم نش یہ کی انٹری بند کرے
دراز ما کی او بل او سیدون کے نور بادشاہ دا مشکل پاڑا وای
نیز ڈر ڈر ورد و خل مخصوص گاڑی دی دسوار نے گاڑی اچھا طرح سے جنا بھی اچھا سارا بیمور بھی اچھا سارا پتھر اول بھی دا گاڑی مسئلہ دو جن دا مسئلہ نہیں تھا نہ ہلکا ہی چنے مالے سولا کو نہ دلی بولا کو
کلام ہو چپا دیا د شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو نو پختل نو دا انتظامیہ زنا چارواکو د نوم نہ خودلو پر شرط مشال تا وویل چې دلته چې څوک پیسې ورکوي نو انټری یا د تګ اجازه هم ورته زر ملاویږي او عام خلک د کړاو سره مخ وي د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته د رزمک ډویژن خلک په خپل ځای پاتې شوي او په کم شمیر کې د دغه سیمو خلک راوتلي چې اوس دغلته ښکېل خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د انتظامیه او امنیتي ځواکونو څخه انټری یا اجازت غواړي او پس دغلته تګ راتګ کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
لبنو زو شنګلې ته د خبر پښتونخوا په شنګله ضلع کې یو تن پرون په سیدو شریف کې خبریالانو ته ویلي چې د هغه شپاړس کلنه لور چې شپږ میاشتې مخکې یې واده شوی و په زهرو وژل شوی، خو د وژل شوی جنۍ خاوند دغه تورونه ردوي او وایي چې د ښځې خودکشي کړې. پر دې مخه موجود د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو د جنۍ پلار دا تور هم ولګو چې د سیمې پولیس یې په یار نه درج کوي او د پنځه دېرش ورځو تېرېدو باوجود د ده د لور قاتلان نه دي نیول شوي، خو پولیسو دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او وایي پلټنې یې پیل کړي دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د ضلع شنګلې کریم جان نومي تن تور لګوي چې د هغه لور شازیمه چې شپږ میاشتې وړاندې واده شوې وه د خاوند په کور کې په زهرو وژل شوې ده. دوی پولیس ته بیا بیا ورځي خو پولیس په دا اړه رپورټ نه درج کوي.
ما ته ټلیفون کړل یو ډاکټر چې ته راشه ستا ماشوم ټیک تره هغه موږ هسپتال ته بوزو چې ته عزیز یې سره نو زه چې لاړم هغه مړه نو مې دا خو مړه ده. بیا دغه ځای نه روان شوم، ګاډې مې کلي له چوکات اڼې ته تللې، ما رپورټ مې ورکړلې په دغه ټایم د ماښام په شپږ بجې. دغه ځای نه هغه پولیس راغللي حالات کتلې، د هغه تاریخ نه واره نن تاریخ پورې زه چوکات ځم، زاروت زما ز الپوره د زما د اوسه په زما د خبرې ستپوس پر نه شوره.
کریم جان زیاتوی چې پوسټ مارټم رپورت کې هم تصدیق شوه دی چې د هغه لور په زهرو وجلې شوې ده، خو پولیس ورته د خودکشي نوم ورکوي. دوی د رپورت درج کول لپاره اعلی چارواکو ته هم تللی دي، ولی اوس مجبور دي چې خبريالانو او د بشري حقوقو ټولنو ته ورشي.
هغه رپورت راغله هغه تانې ته تللې، د اوسه پر هغه خبرې څه وضاحت نه شوې. زه دې لپاره راغلم چې زما سره خون کېږي وشوه، خو د راتلونکي وخت د خلکو سره مګډې انصاف وشي. زه نن راغلم انصاف در راغلم، زه دا نه کوم چې ما له یو سره ډز وکړي، ما سره جګړه وکړي هېڅ تېر نه شي، خو زما تپوس زما سره انصاف دې ایم پی پورې ایم ایل پورې ستر چې ما له خبره ختمه زما سره انصاف وکړي، خو د اوسه پورې هېڅ نه شو. نن پینتیس ورځې شو.
کریم جان دغه فریاد کولو وخت کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم موجود وه. دوی وای چې د سیمه کې پر لپسې د خزو سره زیاتې کیږي.
د دینه مخ کې شاپور کې یو کلسم نومي جنې واغه هم وجلې شوې ده. د دینه بعد وس په مټه کې یو وجلې و ده، غي هم پوسټ مارټم کیږي. مونږه باقاعده چې دینه دا غي فالو اپ کو نه په ډیر زور باندې دینه غي پوسټ مارټم یې لوشو. خا د دینه بس مخ کې چېونی یو جنې و ویزانی سیزلې ده، لاولي وجلې ده بیا سیزلې ده. مونږه په سختۍ سره چې دینه دا خبره کوه په سختۍ سره مونږه دا ډیماند کوو د دونه به مونږه حل راکې د دې خبرې. زنه هم په ها چې د دوی د علاقې پولیس په دې معاملہ کې ولی سست روي کوي، څه چل دی؟ آیا دا انسان نو بلدا دا کیسز مونږ له راضي مونږ له په دې وجه باندې راضي چې دوی ته انصاف نه ملاويږي؟ نو بیا خو د ګورنمنت مونږ له اختیار راکې چې مونږ ولا سزا ورکو کده دونه نه کیږي.
په دا اړه چې کلا مشال ریډیو د پورن چوغا سیمه تانه مشر ایس ایچ او عثمان منیر سره رابطه وکړه، نو هغوی مشال ریډیو ته وویل
د دې دا تور چې دا بالکل به بنیاد ده باقاعده د دې رپورټ هغه څه شوی دی پر روزنامچه کې انټری شوی دی جی. پاجی معنی زمونږ پولیس کم چې مونږه په ضابطه کې زمونږ اختیار دی هغه انکوائری مونږ شروع کړې ده. انکوائری انډر پروسس ده، نو په هغې کې مونږه کم پیچیدګیانې چې دي تقریبا هغه مونږ ختمې کړې دي او انشاءالله د قانون مطابق په هغې باندې کاروایي یعنی کېږي.
ولې بلخوا د جینۍ خاوند امجد چې پرې د قطر تول لګوي وایي چې دغه جینۍ په خپل اظهار خوړل دي او مړه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په مشترکه مفاداتو کونسل غونډه کې فاټا ته په نمائندګۍ نه ورکولو د فاټا د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. بلخوا پرون د پاکستاني وزارتونو په مشرۍ د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې په هیواد دننه د مردم شمارې په ګډون یو شمېر مسلو باندې خبرې وشوې چې تفصیل یې له اسلام آباد سره ظاهر کړي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د شریکو ګټو یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وکړل شوه چې په موجوده صورتحال کې سرشمیرنه کېدل ممکن نه دي او له صوبایي حکومتونو او پوست سره د مشورې وروسته به نوې نیټه ټاکل کیږي. یاد دي چې روانه میاشت کې د مشترکه مفاداتو کونسل دا دویمه غونډه وه او له اوله د فاټا د پارلیمان غړو غوښتنه کوله چې دوی ته په دې کې نمائندګي ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا پاکستان د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نو پوښتنه نو هغه ویل چې په هر صورت کې بدوی د خپل حق د حکومت نه اخلي
په دغه توش په ټوکلو کې چرته دا خبره چا کړی نه چې د فاټانا څوک نمائندګي کې د فاټانا گورنر نمائندګي کې گورنر سرکاري نوکر دی بیا په دې کې ما پرائم منسٹر سره هم پی ایم سیکریټری سره هم کانټیکټ وکړو خو هم څه جواب رانه کړو ما په دې باندې قرارداد هم جمع کړی په
همدارنګ چې د نیم قبایلي سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه مشال ریډیو په دیاړو پوښتل نو د هغه وینا وا
کلن چې د فاټي خبره راشي نو دا مو اجتماعي مطلب په دې کې آزاد سیاست یا د پی ټی آی شو یا د نون شو نو داسې مختلف مسلې راغلي دي په هغه کې مو ټول په یو اتفاق لرو دي کې د یو الکی خبره نه کیږي
په یاد غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې نه سربیره په ملک د سیلابونو د مخنیوي لپاره هم کړنلار جوړ کړې شو او د اوبو او بجلی او موسمیاتو بدلون د وزیرانو یو کمیټي هم جوړه شو سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره
د قبایلی وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته د ډاکا ورکول د ابسیار قانون لمین زوړو لپاره د تحریک یو ښه آغاز وبالو او زیاتوي چې دغه تحریک باید له باجوړه پیل شي د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ امیر خټک هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د خلکو سخت غبرګون راپارولې چې پکې هغه قبایلو ته د ډاکا کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامی پرزد ناوړه لفظونه وکارول نو پرزد به د اف سی آر قانون لاندې کاروایی وکړي خو جات مومن له مشالې سره په خبرو کې وایي د پولیټیکل ایجنډا خبرې په اف سی آر کې د شو اصلاحاتو سرغړونه ده خو مسله دا چې دغه اصلاحات نه عملي کیږي نو د په خبره همدغه وجه ده چې دوی په اف سی آر کې اصلاحات نه بلکې اف سی آر ختمول غواړي
چې په دې حالاتو کې بیا ځوانان کلچ نوی کلچ کم دے اگر بیا دا برداشت نہ بار کی اگر دا کنٹرول نہ بار کی اگر دا خپل حق تبارا خام آخر روزی زو خدا ویمو چی دی پولیٹیکل ایجنٹ با دی باجو کی دا زو خو پیدر خوش حال ایما چی دا ایدر خک کری دی یا پا وزیرستان کیا بلو رسم واقع شوی دا یا زوان خبری کری دی واقع پا حوالات کیا چی ولی وزیم چی دا ایدر خشیوی دی زکا چی امتا آغا وقت ہے چی با دی کی یوت زوانان قبائل نوی کل دا روزی دا دا خپل حق تخوص کئی او هغه خلک چې هغه د اف سی آر د دې سیستم د دې بیوروکراټک مایند سیټ اپ د ظلم نه خبر نه وي هغه هم خبر شي او هغه به تحریک کې به به قرباني کوي به فرض کړي زه خو وایم چې دا اوس هغه تایم دی چې هغه په سوسایټي په هغه یو مشر کې چې کله مایوسی راځي بیگان گیرا شي یو تاسې وخت هغه کې شروع کیږي چې هغه خلک مجبور کیږي چې تخصیص زما په خاطر چې دا اوس هغه تایم دی چې دا خلک
بالکل دغه څنګه تاسو ذکر وکړو چې د وزیرستان دغه ځوان ته سزا ورکړل شوله چې هغه د سوشل میډیا استعمال وکړو د پولیټیکل ایجنټ خلاف دغه رنګ اوس د باجوړ ایجنسی چې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه وینا مخ ته راغله اوس نو دې ټولو خبرو ته په کتو باندې ستاسو څه لای عمل دی
د دې پی کمې د لکی ور کړی دي یا چې په سوشل میډیا دا بالکل نشي کېدلې دا ګور اف سی آر چې کوم دی هغه قانون خو نه دی چې د اف سی آر د قانون د لاندې اف سی آر چې دا پولیټیکل ایجنټ هو دی قانون وای موږ ډېر خندار شي چې اف سی آر قانون نه دی دا یو پروسیجر دی د دایو طریقې کار دی د پولیټیکل ایجنټ د بادشاہ د خپل رعایا سره د خپل قوم سره بسنګ رویه چلی بادشاہ به خپل قوم سره رویه څنګه چلی دی ته اف سی آر وای دا یو رویه ده دا قانون نه دی نو اوس د دې قانون د لاندې د پولیټیکل اختیار اوشته دی نه چې د دې سوشل میډیا بند کی او د دې دا بند کی کدا فرض ک بندي نو دغه خلکو ته مونږ ویو چې بالکل تاسو راشي سبا راشي چې مونږ دلته په هاي کورس او پن کورس کې دلته فاټا ټریبونل دی هغه له مونږ ورشو او مونږ دغه خبر اوس زمونږ باجول ملګری د باجول رونه کا خو بنسره رابطه وکړه چیر مونږ مظاهره کوو نو مونږ ورته هر کلی ویو مونږ لکه مونږ یو میاشت مخکې مونږ درې ورځې مظاهره کړی وه د پریس کلب مخې ته خو هغه د ټولو قبایلو د حقوق باره کې چې کوم بل په اسمبلی کې پیش شوی د هغې د پاس کېدو په حمایت کې دا ټولې خبرې وې اوس که د باجوړ ډونه مونږ سره څه قسمه چې وایي تاسو مونږ سره قانوني امداد وکړئ تاسو مونږ سره مظاهره وکړئ تاسو مونږ سره احتجاج وکړئ تاسو مونږ سره باجوړ کې راشئ د پریس کلب مخې ته احتجاج نو مونږ هر څه ته تیار یو اوس مونږ د هغوی به انتظار کوو چې هغوی مونږ سره نو زه د قبایل دغه باجوړ رونو ته ویم چې دا خو ستاسو دپاره یو بانه جوړه شوله دا خو ستاسو دپاره ګوره یو مومنټ چې شروع کېږي پکار یو دا ډېره ښه بانه ده چې تاسو راوځئ او د سټیټس چې کوم اوس بدلېږي کانسټیټیوشنل سټیټس په هر حالت کې بدلېږي نو زه هم چې کېدای شي د هغې ستاسو د باجوړ نه وږي
دا د قبایلي وکیلانو اتحادیې مشر اعجاز مومند چې د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسۍ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته په دړکۍ له مشال سره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم لسنی بجې شوي تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوم. پاکستان او ایران د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره پر پوله د دوه نورو سرحدي لارو په جوړولو موافقه کړې. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني په دورځني سفر کې شوې ده. ایرانی ولسمشر له پرونه پر داسې وخت د پاکستان په دورځني سفر ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان سفارتي کړکیچ په هواري کې پاکستان د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. د جنوبي وزیرستان د احمد ځای وزیر قبیلی خلکو د امن لخر جوړولو پریکړه کړې. پرون د وڼه په شکې سیمه کې د یادې قبیلې مشرانو په یو غونډه کې دغه پریکړه کړې ده. د فاټا وکیلانو اتحادیه وایي د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ لخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته دړه کا ورکول د ایف سی آر قانون له منځه وړلو لپاره د تحریک یو ښه آغاز دی او باید چې دغه تحریک له باجوړه پیل شي. د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ هغه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو سخت غبرګون راپارولې چې پکې نوموړي قبایلو ته دړکه کړې ده که یو چا پر سوشل میډیا د انتظامیه پر ضد ناوړه لفظونه وکارول نو پر ضد به د ایف سی آر قانون لاندې کاروایی وکړي. لویدیځو مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبر افغانستان ته د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي کړی ده. د بلجیم چارواکي ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجم لشراوي پیژندل شوی او د امریکا دفاع وزیر استن کارټر وایي د داعش مرستیال مشر جی وجلې او د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژن کې موټر بمی برید په لسګونو کسان سمر جوب لړولې. مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونیز خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چرن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج ظهیر ته غوږ شو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریې په پاکستان او امریکای تعلقاتو باندې لیکلی او د وزیر اعظم نواز شریف لخلې وای پاکستان له امریکای سره خپل اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي. د ادریې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سره د اقتصادي تعلقاتو مضبوطولو چې کومه خبره کړې ده هغه ډیره د ستاینې وړ ده ځکه چې پاکستان د امریکای د جنگي مهارت او ټیکنالوژي نه ډیره ګټه پورته کوي خو د دې سره سره تجارتي تعلقات هم سیوا شي نو لدې په پاکستان ته ډیره فائدہ ورسی او بیا که وکتل شي نو امریکا یو ډیر لوی او خوشحال مارکیټ ته خو پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې آیا پاکستان د امریکای د مارکیټ نه فائدہ پورته کولو لپاره تیاری نیولې دي او کنا او آیا دې لړکی معاشي او صنعتي پالیسی خپل کړی کنا. دریا اخري کې وای پاکستان لبا دې لړکی د خپل معاشي صورتحال غوړ جوړولو لپاره معاشي پالیسی جوړول وی او که څه هم د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې کله کله تاوتریخواله راغله دي خو د دې باوجود هم امریکا په ډیرو سانګو کې د پاکستان مرسته کوي خو بل پلو په تجارتي میدان کې د دواړو ملکونو تعلقات مضبوط نه دي باید چې پاکستان دې لړکی عملی اقدامات وکړي. لدی سربیر جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وای نن په جدید دنیا کې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک په ترقی کې اهم ضرورت ګرځولې شوې ده او دا هغه پیمانه ده چې د یو ملک د زیاتیدونکو او کمیدونکو آبادی ټاکنه کوي او بیا هم په دې اساس باندې هغه ملک خپل معاشي پالیسي جوړوي. خو لبد
مرغه په پاکستان کې وخت په وخت دا ځنډول کیږي. د ادارې په وینا لتی رول سکالو راسي په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه نه ده شوی. نو سوچ کول پکار دي چې دې دوران به په آبادی کې څومره اضافه شوی وي. د کوم نه چې ښکاری حکومت خپل معاملې په توکو چلوي. ادریا اخر کې وایي باید چې حکومت د ملک نظام ښه کولو لپاره منصوبه بندي وکړي او صوبایي حکومتونو سره زر تر زره سلا وکړي او بې د ځنډه سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي. دا به د ولس او حکومتونو په ګټه کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دورځني سفر او ټایمز اف انډیا بیا د چین او افغانستان ترمنځ د ریخمو د لارې په اړه د یوې موافقې په اړه لیکنی خبرې کړې دي چې غټې برخې یې له شاهین بنیری اورو.
ایکسپریس ٹریبیون د ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی اسلام آباد ته د دورځني سفر په اړه په خپلې اداریه کې لیکلي دي چې تر کلونو پاکستان د عرب هیوادونو سره د مالی ګټو او انرژي ترلاسه کولو لپاره اړیکې ساتلې دي، خو تاریخي او کلتوري حواله سره پاکستان د عرب هیوادونو په پرتلا ایران ته ډیر نږدې دی او د ایران سره اړیکې به د بهرنیو چارو په اړه د لارې سمول وي. ورځپاڼه لیکي د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر د ځینې کارونو د عملي کولو لپاره دی. پاکستان د ایران سره شریکه پوله لري او د دوی شریکی ګټې د انرژي د ضرورتونو پوره کولو نه باندې دي. په ایران د مغرب لخوا د بندیزونو لري کېدون وروسته ایران لپاره دروازې پرانستل شوې دي، بیا هم دا بندیزونه په پوره توګه لمینځ نه دي تللي او اوس هم ځینې حساسیتونه شته، نو له دې کبله به پاکستان ته د احتیاط نه کار اخستل وي. په اداره کې راغلی دی چې د ایرانی ولسمشر د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عرب په پوځي ائتلاف بحثونه وشي. بلخوا د ټایمز اف انډیا په یو راپور کې راغلی دی چې د راپورونو تر مخه چین او افغانستان د ریخمو د لارې په اړه یوې موافقې له اخیری شکل ورکړي. په جواک خبری ایجنس په یو راپور کې ویلي چې دواړه هیوادونه په دې موافقه کار کوي او په نږدې راتلونکي کې چې کله د افغانستان اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله بیجنګ ته ځي، نو په دغه لوازنامه به لاسلیک هم وشي. دا ورځپاڼې په وینا د یو خوندور خبره په دې وجه ده چې د ریخمو لار په افغانستان نه تیریږي. دا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او بیا د پاکستان د پښتون میشت سیمو نه تیریږي او بیا بلوچستان او گوادر ته رسي. په دې سیمه افغانستان داوه لري او تر اوسه په حکومتي کچه د ډیورنډ کرخه نه ده منلې. د راپورونو تر مخه چین د امنیت د خرابې وضع له کبله د دې لارې د افغانستان نه د تیرولو خبره لا نه ده منلې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شي.
امریکایي ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې مرستیال قومندان وجلې دی. د امریکا د دفاع وزیر ایسن کارټر د جمعې په ورځ وویل چې عبدالرحمن د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روان اونۍ وجل شوی چې دا داعش ډلې ته په شام او عراق کې د لوی ضربې په معنی ګڼل کیږي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د راپور مهمې برخې له ملالی بشیر اورو.
د امریکا د دفاع وزیر ایشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وجل سوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومېده او د عبدالرحمن مصطفی کابلی په نامه مشهور و، وجل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې کابلی د داعش د مالی وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود. موږ په سیستماتیک توګه د داعش د کابینې غړي له منځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمېر مهم غړي وژلي چې پکې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړ پوړو مشرانو څخه و او د مالیې د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا کابلی د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حمله به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د کابلی پر سر د $5 ملیون جایزه ایښې وه. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي وو چې موږ د داعش مالي تاسیسات په نښه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چیرته چې داعش خپلې پیسې ایږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي
and higher recruits.
The Associated Press خبری آژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا کابلی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوې تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې د کابلی په شان په عراق او سوریه کې کده داعش غړیو په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د لمنځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ کابلی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. کابلی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. کابلی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشي سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په ننګرهار کې د نارنجګل روایتي میله او مشاعره د تیر جمعې پر ورځ تیر ترسره شوه چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر شاعرانو فرهنګیانو سربېره په کې له خبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعرانو ګډون کړی وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي چې په موسیقۍ باندې پیلېږي.
د اتم دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د تېرې جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربېره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په آزادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
نتی وزم په ننګرهار کې د خدای فضل لیکه ده چې هغه ټولو نه زیات پکې ولس داخل دی. زم غواړم چې د ننګرهاریانو لپاره د تفریح زمینه مساعده کړم. مشاعره ورړې آزاد ده، سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم خیسته شعر وایي. موږ په خوشاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمونږ ارمان دی. نه سانسور شته او نه سانسوراو، ولی غوښتنه همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شعر ته هماغه څه شعر دی.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متیولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یوه برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعرې په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپل د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوږ بوی ولګي دلته کې. مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو، نو دا ډیره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه، د ښځینهو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوس هم لجمن سره سم د ونې خبرونې باختر ستوري واره رسیدلې دي. د نن په خبرونه کې په کابل کې د 102 عنوانونو د نوو چاپ شو کتابونو د مخکتنی ریپورت، د لنګهار د تھیټر ټولنې لمشر خلیل خاطر تا د تھیټر پاړه د مرکې دویمه وروستۍ برخه په جلال آباد کې د ماشوم د دیباتو د جشن او سیمینار ریپورت دی. شوی د خبرونې کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې په کابل کې د 102 عنوانو کتابونو د مخکتنی د غونډې حال درکړو. بیا به د ننګرهار د تیاتر ټولنې مشر خلیل خاطر سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د ماشوم د ادبیاتو د جشن او سیمینار په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ملي تحریک چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د تیرو دوو کلونو راهیسې د کتابونو چاپ ته مټې رابډ وهلي. تر دې دمه 102 عنوانه کتابونه د ولس په مالي ملاتړ چاپ او خپاره کړي دي. دغه تحریک د هیواد له سوداګرو او بااحساسو ځوانانو څخه مرستې راټولوي او بیلابیل عنوانونه کتابونه پرې چاپوي او بیا یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کتابتونونو او لیکوالو ته رسوي. په تیر یو کال کې 102 عنوانه کتابونه چاپ او ټولنې ته یې وړاندې کړل. تیره اونۍ یې په همدې اړه د یادو کتابونو د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ملي تحریک دغه 102 عنوانه کتابونه په علمي، ټولنیزي، اسلامي، ادبي، سیاسي او تحقیقي برخو کې خبره کړې وو چې د مارچ په 13مه یې په کابل کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې وه چې له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته لیکوال او د کتاب مینوال وربلل شوي ول. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او د ملي تحریک مشر محمد اسماعیل یون په خپلې پرانیستون کې وینا کې وویل،
د 1993 کال په بهیر کې ملي تحریک د غونډې په ترڅ کې د خپل ولسره ژمنه کړې وه چې موږ به ان شاء الله د 1993 لمریز کال تر پایه پورې شل عنوانه بیلابیل علمي کتابونه ولسته ډالۍ کوو. ملي تاریخ خپله ژمنه پوره کړه او د یوې غونډې په ترڅ کې تیر کال په همدغه ورځ په همدغه ځای کې په همدغه وخت باندې د 102 عنوانو کتابونو مخکتنه وکړه. د تیر 1993 کال په بهیر کې په همدې ځای ملي تحریک یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د راروان 1994 لمریز کال تر پایه به انشاءالله د خپل ولس په همت سل عنوانه بیلابیل اثار خپل ملت ته وړاندې کوي. تحریک دیو کلن متواتر او سړي کوونکی کار په پای کې دا د یوې سلیزې په بشپړاوي سره نه یوازې خپل دا هدف ترلاسه کړ بلکې تر ټاکلي هدف هم پورته لاړ، یعنی 102 عنوان آثار چاپ کړل.
فیاض امید چې د یادو کتابونو ډیزاین او پختۍ جوړې کړې وي وایي چې له خپل کار نه ډیر خوند اخیستې او که په راتلونکي کې ورته د کتابونو د ډیزاین چارې ور وسپارل شي پالا کمندې به ورته غاړه کې دي.
دا چې د کتابونو ډیزاین او بیا د یو کتاب نه او د یو سل دوه کتابونو بیا په کم وخت کې د دغه ټولو کتابونو ډیزاینول خام خبر ډېر ستونزمن کار وي او انسان بس ډېر ستړی کوي. خو دا چې موږ د خدمت په نیت وکړو موږ یې هیڅ ډول ستړی نه کړو، دغه کار نه مو خوند واخیست او کله مې چې دغه کتابونو د چاپ پایله وکتل هلته ډېر خلک راغلي او ډېر خوښ وو. موږ یې هم ډېر تشویق کړو نو په راتلونکي کې دغسې نور فرهنګي کارونه، کتابونو ډیزاین، کتابونو کمپوز، نور فرنګي کارونه ماته ول شي نو زه به هیڅ درې غونه کوم.
د کتابونو د مخکتنې دغه غونډې ته پر لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر امید کرزی هم ورغلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې هغو ځوانانو ته داد ورکړ چې د یادو کتابونو په چاپ چارو کې ونډه اخیستې وه.
نن په دې محفل کې، په دې ټولنه کې او په دې کتاب پرانستنه کې زه په اطمینان هغه شی بوینم چې موږ د یو داسې حالت څخه چې موږ په ناراض وو او زموږ د رنځ او درد حالت وو قدم اخلو مو بل حالت ته چې پاکې به رڼا وي، چې پاکې به ترقي وي او چې پاکې به په خپلو پښو ولاړه درېدل او خود کفایي. نو انصاف وروره، ورسره ستاسو ملګري، ورسره لیکوالان، ورسره دا ځوانان چې درسره ملګري وو دوی ته او تا ته د ډېره ډېره مبارکي وایي.
حسینه ګل کاکا خیل چې له پیښور څخه د یادو کتابونو د مخکتنې غونډې ته کابل ته راغلی وه په خپلو خبرو کې وویل چې که د کتاب لوستل په پښتنو کې عام شي نو له دغې خاورې به د جنگ لمنه ټوله شي.
خدای دې وکړي چې پښتانه ټول د استاد د دغه جذبې قدر وکړي او انشاءالله کوي به کتاب چې کوم دی نو هغه انشاءالله د جنگ مخه به نیسي او چې کتاب عام شي او رواج عام شي مونږ ټول کتابونه لیکو بیا چاپ کوو بیا لولو نو انشاءالله زمونږ بدمرغۍ به ټولې له منځه ځي، زمونږ محرومۍ به له منځه ځي.
د ملي تحریک غړي وایي چې په روان کال کې هوډ لري چې تر سلو هم زیات کتابونه چاپ او ټولنې ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د تیاتر یا سټیج ډرامو د ټولنې د مشر خلیل خاطر نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې د تیرو دوه ویشتو کلونو راهیسې د تیاتر د ټولنې تر چتر لاندې په بیلابیلو موضوعاتو ډرامې سټیج کوي چې د لیدونکو پام یې وراړولی دی. دا چې نوموړی د خپلې ټولنې د فعالیت په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
په دغه عمر کلونو کې خو به تاسو سره وخت په وخت د سټیج د ډرامې لوبغاړي راغلي وي، نوي ځوانان مو جذب کړي په دغه برخه کې.
وخت په تیریدو سره نوي نوي ممثلین راغلي، موږ د خپل تیاتر له لارې سینما برخه ته معرفي کړو. دا داسې یو هنر دی چې سینما د دې زیږنده ده. هغه څوک چې په تیاتر کې ولوبي هغه به د سینما ډېر تکړه لوبغاړي واوسي. نو ډېر ځوانان هم دلته راغلي، موږ ته موږ حتی ورکشاپونه ورته تیار کړي دي سینما په برخه کې، تیاتر په برخه کې روزلیم دي. هغه د معرف شاګردانو محصلین دي، هغه اوس د دې توانایي لري چې په خپل مربوطه موسسه خپل خونځي کې په خپل په خونځي کې ځنه د سټیج ډرامې خپل په ځانګړي پروګرامونه کړه دي. نو هغه زموږ د دغه ټولنې له برکت دي چې موږ غو روزلی دي او دغه لار خواره کړي.
تاسو چې په دغه عمر دوران کې کومې مهمه ډرامې سټیج کړي دي د دې ریکارډ لزان سره لري؟
ارشیف غنی ارشیف لرو. کوم ټلویزیونی ډرامې چې موږ د ملي ټلویزیون لپاره سر کړی هم موږ سره شته دي. په زیاته کچه سټیټ ډرامې لرو.
تاسو د افغانستان په کچه د نورو ولایتونو سره داسې د تیاتر یا سټیج ډرامو فستیوالونه جوړ کړي؟ که جوړ کړي مو وي د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي پکې ځلیدلي او که څنګه؟
ماشاءالله ډېر ښه پښتنې ته اشاره وکړه. موږ د هیواد په سطحه د ملي تیاتر توګونی فستیوالونه تر اوسه دایر شوي دغه څوارلس کالو په دوران کې، او په دا هر ځل باندې ننګرهار تیاتر په هغه کې ډېر ښه ځلیدلی دی. هغه په دې مانا چې هلته ځینې کتګوریو په هره کتګوریو کې ماشاءالله موږ لومړی مقام ګټلی. حتی دغه وروستی نه اتم فیستیوال چې په دې پروس کال دایر شو مرکز پلازما نه کابل کې، نو ننګرهار تیاتر پکې خو زریده د غوره لیکوال او استاد لیکوال پیر محمد کاروان یو لیکنه چې د ګلونو د خاپرې په نامه ده،
هغه موږ د سټیج پر سر ولو بول هغه لومړی مقام وګټ.
ننګرهار تیاتر ته داسې چانس کله پلس ورغلې دی چې د ملک نه بهر سفر وکي او تل خپل نمایش وړاندې کی.
متاسفانه په دې برخه کې باید ویم چې موږ خپل حالې زړه ډېرې زیاتې کړې دي، لکه څنګه چې په نورو هنرونو کې په نورو برخو کې مور او د مېری سلوک کې همداسې زموږ سره شوی، د مرکز نه دغه بعضې سلوک موږ سره شوی دی چې د هغې نه تیاترونه کاندي شوي، بعضې ولایت هم کاندي شوي، هغوی تللي دي، دا سفرونه یې کړي دي ځینې هېوادونو، خو تر اوسه موږ ته دغه چانس نه دی مهیا شوی او نه دی تللي، حتی تر دې پورې چې موږ ډېرې حالې ځلې کړي دي بدبختانه چې تر اوسه دغه چانس موږ ته میسر شوی.
بختر ستوری ګرانو مینوالو، د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې په فعالیت بوخته ده، د نورو ادبي او ژورنالیستیکو غونډو تر څنګ هر کال په یوې ځانګړې موضوع سیمینار جوړوي. دا ځلې د ماشوم د ادبیاتو جشن او سیمینار جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ماشوم د ادبیاتو دغه جشن د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړ شوی و چې د یو شمیر ښوونځیو په تنکیو ماشومانو او یو شمیر ننګرهار میشتو لیکوالو سربیره پکې له کابل، خوست، پکتیا، کندهار، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم یو شمیر لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو یې د ماشوم ادبیاتو په اړه مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د دغه سیمینار په موخو وینا واوروله چې په یوه برخه کې راغلی ول.
زموږ په دې سیمینار کې یا په دې جشن کې دوه هدف دي، یو دا چې ماشوم څه وایي، د ماشوم ادبیات کوم دي، بل هغه دي چې ماشوم ته لیکل کېږي چا باید څه ډول، یعنې دغه ټولو پوښتنو ته زموږ جشن ځواب وایي. د ماشوم لپاره لیکل شوی ادبیات او بل هم د ماشوم لپاره رامنځته شوی ادبیات چې هغه د دې ګلالې او ماشومانو هغه فکري ذهني کچه ښیي، هغه به تاسې دلته د دې جشن په ترڅ کې هم واورئ او لږ تر لږه دا به هم څرګند شي چې موږ ماشومانو ته څه ډول لیکنې وکړو، موږ څه ډول ماشومان ونازل ماشومانو ته د مینې والفت او محبت سولې سوکالۍ درس ورکړو، هغه د ادبیاتو کار دی.
ډاکټر محب زغم په خپلو خبرو کې ماشوم ته د کورنۍ د غړو لخوا کیسې ویل د هغوی د اروایي او ذهني پیاوړتیا په لار کې ګټورې وبللې.
کله چې موږ تاسې ماشومانو ته کیسه لولو یا ورته وایو، دا څه ګټې لري؟ اوله ګټه یې دا ده چې کله چې ماشوم ته کیسه وایو، ماشوم موږ سره عاطفي تړاو پیدا کوي. بله ګټه یې دا ده چې ماشوم د خوندیتوب احساس کوي. ټول ماشومان په طبیعي توګه د خپل فزیکي او ذهنی کمزوری په وجه د حقارت احساس لري. که دغه احساس همداسې پاتې شي، دا امکان لري چې د حقارت په غوټې یا عقدې بدل شي او په لوینه کې ورته اروایي ستونزې پیدا کړي. مګر کله چې ماشوم د مینې احساس کوي، دغه د حقارت احساس یې له منځه ځي او فکر کوي چې زه هم کورنۍ ته ارزښت لرم. د کیسه لوستلو بله ګټه دا ده چې د ماشوم تخیل وده کوي.
اجمل تورمان چې د ماشوم ادبیاتو د کور په نوم د یوې ټولنې په چوکاټ کې کار کوي، د ماشوم د ادبیاتو د پیاوړتیا په اړه یې حکومت ته څو وړاندیزونه وکړل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خپلو ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د ماسو د ادبیاتو او ښوونې روزنې په پوهنځیو کې د ماشوم ادبیات د یو اصلي مضمون په توګه تدریس کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ښوونکو د روزنې د انسټیټیوټ کې د ادبیاتو په څانګو کې د ورته اقدام تر څنګ د لومړنیو ښوونځیو د کتابونو د تعلیف په څانګه کې د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو او ارواپوهانو ګمارلو ته پام کوي. او دغه شان دي د تدریسي کتابونو ترڅنګ د ښوونځیو د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته د مرستندویو کتابونو د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپل تشکیل کې د ماشومانو د ادبیاتو یوه څانګه زیاته کړي. په پلازمینه کابل ولایتونو خیبر پښتونخوا کوټه او بلوچستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د شته ټولنو یو ګډ مرکز جوړ شي.
په دغه جشن کې د ښوونځیو په لسګونو هغو ماشومانو هم ګډون کړی و چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته نه وو. یو تن ماشوم غوښتنه وکړه چې هر کال دې د دوی لپاره ورته جشنونه جوړ شي.
دلته چې دا کوم جشن نیول شوی دی مونږ په دې ډېر ویاړ کوو. دې باندې ډېر خوشحاله یو چې مونږ ته ادب را زده کړی شي. دا چې مونږ ته ادب را زده کړی شي مونږ به نورو ته د ادب وښیو. هر کال مونږ دپاره باید داسې جشن یو ونیول شي.
د هینا اسیپی په نوم یوه ماشومه چې په یوه شخصي ټلویزیون کې له لویو لویو شخصیتونو سره مرکې کوي مشال راډیو سره په خبرو کې د جشن په اړه خپل خوښي صدا رنګه شریک کړه. د سیمینار په اخیره کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی و چې حکومت او ملي سوداګر دې د ماشوم ادبیاتو د ملاتړ صندوق په خپلو مرستو پیاوړی کړي. تمشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.